السلام علیکم لس بجې شوې له ازادي رادیو څخه خبرونه اورئ په روانه خبرونه کې چې ډېره برخه یې د څندرو میلمانه تفریح خبرونه ته ځانګړې شوې دا به هم واورئ چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې طبي مرسته کړې خوړونه لند خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره پر سوله سیمه ییز اجماع او کورونا خبري اترې کړې دي. ختیځ زون په درې ولایتونو کې د کورونا نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړپوړو مقاماتو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست ارګ ماڼۍ پرون یعنی یک شنبه ماښام په یوې اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه خبر ورکړ. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسې او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرجن زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ختیځ زون په درې ولایتونو ننګرهار لغمان او کونړ کې د کورونا وایرس نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د والی وایانا تاولا خوګیانې وایي په کورونا وایرس د دیارلس شکمنو کسانو د ټیسټ وروسته معلومه شوې چې په دوی کې نه تنه په کورونا اخته دي. ښاغلی خوګیانې زیاتوي په کورونا د یادو کسانو له ډلې یو یې په ننګرهار، څلور په لغمان او څلور هم په کونړ کې دي. په دې سره په ننګرهار ولایت کې په کورونا د اخته کسانو شمېر دولس، په کونړ کې دیارلس او په لغمان کې بیا نه ته ورسېد. کورنۍ چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قومندان په توګه ټاکلی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي ښاغلی واحدي پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشندل د کابل د امنیه قومندان دنده مخته وړه. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د قرارګاه قومندان و. د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د اکشن بپورس په یوې اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته د امر ژوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوښتي چې د اکشن بپورس په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې جوزجان کې ګڼ وسوالو طالبانو ته مرشوب لاړولي څه نه دی ویلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا د تورونه وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنگټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهي پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلکه ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د ایران د سپاهي پاسداران یولس پیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته مزاحمت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشق آباد مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناست وو چې په ټوله نړۍ کې به په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پایل کړې. د ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پایل پرېکړې مینهوال خوشحاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په اشق آباد کې د امریکا فارت ویلی که څوک په دې وایروس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي. اوس هم یو شمېر نور خبري موضوعات. د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف د افغانستان له خلکو او پاو سره د هندوستان مرسته شوي درمل پرون کابل ته راورسېدل. په مرسته شویو درملو کې نږدې یو میلیون د هایدروکسی کلوروکین او پیراسیټامول ټابلیټونه شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د دفاع سرپرست او نومان وزیر اسدالله خالد د هندوستان له دې مرستې مننه کړې ده او ویلي دي چې د لا زیاتو همکاریو په تمه دي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان چارواکو ته د اتلکه هایدروکسی کلوروکین او یولکو او یازره پاراسیتامول د سپارلو مراسم په کابل کې د هند په سفارت کې جوړ شوی وو. د هندستان د هیواد لخوا د دغه مرستو اعلان څه وخت مخکې شوی وو او جوپی یک شنبه افغان چارواکو ته وسپارل شوی. په کابل کې د هندستان سفیر وینی کومار لومړی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته 3 لکه هایدروکسی کلوروکین او 10000 پاراسیتامول وسپارل، څو یې د روغتیا وزارت له لارې له اړتیا سره سم ناروغانو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز الدین فیروز د هند له دغه مرستو مننه وکړه او وی ویل چې هیله من دی وکولی شي اوسنی وضعیت کنټرول کړي. افغانستان او هندوستان تاریخي دوستانه روابط لري چې موږ پرې ویاړو. زه د هندوستان د خلکو او حکومت له هغو مرستو منندوی یم چې د اندرا ګاندي د ماشومانو د صحت د انستیتوت سره یې کوي. همداراز افغانستان په ګوټ ګوټ کې سلګونه کلینیکونه را جوړ کړي. روغتیا پالان او ناروغانو سره مو همکاري کوي. زه د دې همکارۍ د پراختیا په هیله یم څو وضعیت کنټرول کړو او د خپل خلکو صحت بهتر کړو.
کنټرول د سچویشن and improve the health of our people.
افغانستان سره تر دې مخکې د چین هیواد لخوا هم د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د طبي وسایلو او درملو مرسته شوې وه. خو په کابل کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په ځینو سیمو کې له افغان پاوز او د پاوز له لارې له خلکو سره د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د درملو او عفونت ضد اوبلنو موادو او ځینو وسایلو مرسته رسولې ده. د هندوستان د هیواد د مرسته شویو درملو ډیره برخه، یعنې 15 لکه هایدروکسی کلوروکین او 1 لک پراسیتامول تابلیټونه، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ته وسپارل شول. د هر څه لپاره مننه کوم. نه یوازې د کرونا وایروس له امله په اوسني رامنځته شوی وضعیت، بلکې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له پوځ سره مو له همکارۍ مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د راپورونو په اساس پوځیان په ګډه د دغه هیواد په لور پروتو سیمو کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف مرسته شوي درمل او طبي وسایل رسوي. روغتیا پالان د هندوستان د مرسته ډیره پر ځای بولي، خو وایي چې په مصرف کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د کرونا وایروس سره د مبارزې د متخصصینو د کمیټې غړی او د روغتیايي مسایلو څیړونکی ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
دغه جوپا د درملو چې افغانستان سره مرسته وشوله، دا په دغه اساس شرایطو کې کولای شي چې د کرونا په مخنیوي کې ډیر رغند رول ولوبي. ولې طبي ادارو او چارواکو ته ضروری ده چې د لپاره زر تر زره یو ډیټابیس جوړ کړي او هغه درمل چې هر چاته مصرفي یا پر تداوی په برخه کې لګی، نو هغه باید ډیټابیس کې درج شي او په اخر کې یو کاپی د هندستان له هیواد سره شریک شي. دغه درمل چې اوس هایدروکسی کلوروکین او انټیبایوټیک څه فکر کوم چې دي، دغه باید پر ځای مصرف شي. هغه مریضان چې کریټیکل سیویر حالت کې دي تقریبا مصرف شي.
که څه هم افغان حکومت 15 میلیون ډالر له کرونا وایروس سره په مبارزې لګولي او دا د بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس په هرات، کندهار او بلخ کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف جوړ شوي مراکز کافي طبي تجهیزات او درمل نه لري. نږدې 1000 تنه په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې 3 کسان مړه شوي او د 101 نورو درملنه شوې. تازه د یکشنبه په ورځ په ار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 40 کسان د کرونا لاسه مړه شوي. خو د عامې روغتیا وزارت دغه شمېرې نه مني. روغتیا پالان اندېښمن دي چې په افغانستان کې د کرونا په اړه طبي سپارښتنې چې د لاسونو مکرر وینځل، د ټولنیزو فاصلو رعایتول، لغېږي او لاس ورکولو ډډه او ځینې نور مسایل جدي ونه نیول شي، ښایي په کرونا د اخته خلکو شمېر څو چنده زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
او د جې کابل چاپ او شمیر ورسپارو څخه خبري کړي لنډیز به له دیوانا درو.
کابل چاپ ورسپارو په خپل نننوي غنو کې په هیواد کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي او د غشان د روان سیاسي وضعیت په اړه مقاله او تبصره خبري کړي دي. د ویساو ورسپاني جګړه او کورونا ولسته مصیبت خو یارانو ته فرصتونه تر عنوان لاندې سر مقاله کې راغلي دي، سره لدې چې نړیوالي ادارې او بنسټونه د کورونا او جګړې لامل په افغانستان کې د تاریخي ناورین او لوی فاجعې خبر ورکوي. خو حکومت او د حکومت پلویان تل وایي چې له کورونا سره مبارزه ته چمتووالی والی لري او هیڅ داسې ستونزه نشته چې اندېښنه ورته په کار وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې برخه کې د نړیوالو ادارو اټکلونه او محاسبه ځکه پر ځای ده چې د ورځپاڼې په باور د افغانستان اداره او حکومت د دې ستونزې سره د مقابلې اراده او توان نه لري. ورځپاڼه لیکي واقعیت دا دی چې ولس ډېرې بدې ورځې په مخ کې لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره ولیدل شول چې کرونا سره د مبارزې په برخه کې د ارګ یو شمېر کارکوونکو په څو ورځو کې 20 میلیونه افغانۍ په څومره سادګۍ مصرف کړي، خو هیڅ چا ترې ونه پوښتل چې ولې. په سرمقاله کې ادا شوي چې په افغانستان کې کرونا وایروس د چارواکو لپاره د فساد یو ښه فرصت رامنځته کړی چې نړیوالې مرستې واخلي او په خلکو یې وویشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې اندېښنه ښودلې که افغان مسؤلین د کرونا وایروس د لا خپرېدو په برخه کې همداسې په بېغورۍ چلند وکړي، نو لرې نه ده چې په دې هېواد کې به یو ستر انساني ناورین رامنځته شي. اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په اقتصادي اغېزو بحث کړی دی. د فقر او بیکارۍ زیاتوالی، د صادراتو کموالی، د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو لوړېدل او د توکو کم خرڅون هغه څه دي چې د مطلب د لیکوال په وینا د کرونا وایروس د خپرېدو له امله رامنځته شوي دي. د مطلب لیکوال لیکي کرونا وایروس په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا مخه ډپ کړې، زیات شمېر خلک بیکاره شوي، فقر ورځ تر بلې ډېریږي او حکومت اړ دی چې له خلکو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د سرمقالې لیکوال د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو وړاندیز کړی چې باید په اوسنیو حالاتو کې هغه خلک چې په کرایي کورونو کې استوګن دي د کورونو خاوندان ورته د انساني همدردۍ له مخې د کرایې کچه نیمه کړي او په دې سختو حالاتو کې خپلو خلکو ته لاس ورکړي. او هشت سوب رسپانې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ ته په اشاره سره لیکلي دي چې د اختلافاتو دوام هیڅ توجیه نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د خوښۍ خبر دا ده چې ارګ او د عبدالله عبدالله ډله یوې سیاسي جوړجاړي ته رسیدلي دي. د سرمقالې لیکوال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه نږدې شوې ده. لیکوال لیکي هر څومره ژر چې دا هوکړه وشي هیواد ته په ګټه ده. سرمقاله لیکونکي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ او افغانستان د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي، د سیاسي اختلافاتو دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوشنبه سوریه ته ځي، څو د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې د کرونا وایرس د کړکېچ له پیل راهیسې د ایران د لوړ پوړی چارواکي بهر ته سفر کوي. ایران د سوریې د رژیم سرسخت ملاتړ دی او تل یې ورسره مرستې کړې دي. امریکا متحده ایالات او اسرائیل په منځني ختیځ په تیره بیا په سوریه کې د ایران د نفوذ پر ضد دي او دا هیواد د اکثره ترهګرو ډلو مالي او امکاناتي ملاتړ او تمویلونکي بولي. د سفیر الله سانکزی د دې راپور په خپراوي سره بعد سندرو میلمانه خبرونه پیل شي. زه درنه اجازه غواړم. علامه مال
جواد ظریف به نن سوریه ته ولاړ شي. دا په یو کال کې دمشق ته د ظریف لومړنی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو تحولاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مبارزې اړوند مسایلو باندې بحث وکړي. د کرونا وایروس د کړکېچ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهر سفر کوي. وروستی ځل د تیر کال اپریل میاشت کې ظریف د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه دمشق ته تللی و. سوریې ته د جواد ظریف د سفر لامل څه کېدای شي؟ هغه هم په اوسني وضعیت کې چې په نړۍ کې اکثر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په ځانګړي ډول ایران د کرونا وایروس په خاطر له جدي بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د آزادی اروپا رادیو د فردا سنگ یو لیکوال حمید فاطمی پاړه وایي
در خصوص روابط ایران و سوریه این مشخص است که روابط دو کشور بسیار نزدیک
دی. ایران و سوریه د اړیکو په اړه دا سرګند ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا نږدې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د بشار اسد یو له اصلي ملاتړ کوونکو هیوادونو ده. دا ډول سفرونه او لیدنې ترسره کیږي، مګر په داسې یو حالت کې چې ټول فعالیتونه درېدلي او په خپل ایران د کرونا وایروس او د امریکا متحده ایالاتونو د اقتصادي بندیزونو له امله لستونزو سره مخ دي. دغه ډول سفرونه خورا عجیب او حیرانتیا وړ.
چنین سفری خیلی جای سوال داره و تعجب برانگیزه.
د ایران او سوریه تر دیپلماتیک اړیکو پوزی او عملی مرستې زیات محسوسی دي. په خاصه توګه د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په وخت کې. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د ایران او روسیې د پوزی مرستو او همکاریو په مټ په سوریه کې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفو ډلو په ځپلو کې په تیره بیا په وروستیو څو وختونو کې برلاسه شوی ده. امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځنی ختیځ په تیر بیا سوریه کې د ایران د نفوذ سخت مخالفت کوي او دا هیواد د سوریه د کورنۍ جګړې د لګر په توګه ساتلو تورنوي. امریکا وایي چې ایران د منځنی ختیځ اکثرو